السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري په دې خبرونې کې د ژوند رنگونو پروګرام تکرار اوریدلې سي نن شنبه ده د مرغومي یا جدي 15مه د جنوري 4مه پیل په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د کاناډا سفارت چې په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې بند دی له خپلو وګړو غوښتي دي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي دغه سفارت پر خپله ویبپاڼه پرون لیکلي چې د خراب امنیتي وضعیت تروریستي بریدونو وسلهوالې جګړې اختطاف په خپل سر نیولو او د چارواکو لخوا د بشري حقونو د پراخو سرغړونو له کبله افغانستان ته له هر ډول سفر کولو ډډه وکړي د دغه سفارت په باور په افغانستان کې لا هم د احتمالي تروریستي بریدونو کچه لوړه ده او شاید کابل په ګډون د دغه هیواد په ځینو شهرونو کې تروریستي حملې وسی د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي دی ته چمتو دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو د هواري لپاره منځګړیتوب وکړي علی امین ګنداپور دا خبره پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وکړه او زیاته کړه چې د ته صلاحیت ورکړل سي دی به دا روغه جوړه د جرګې له لارې وکړي شغلی ګنداپور ویلي تر دې مخکې په حکومتي کچا هڅې سوي خو د جرګې له لارې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د جوړجاړي کوشش چا نه دی کړی پاکستان تور پوری کړی چې افغان طالبانو د تحریک طالبانو پاکستان یا چی چی پی غړو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی او دا ترهګر له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي دا تور افغان طالبانو رد کړی دی په سپتمبر میاشت کې هم شغلی ګنداپور ویلی و چې دی به د اعلی وزیر په توګه له افغانستان سره په خپله خبري وکړي هغه مهال د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف سخت غبرګون څرګند کړی وو او ویلی و چې هیڅ ایالت په خپل سره د اسلام آباد له موافقې پرته دا حق نه لري چې د پاکستان په استازیتوب له بل هیواد سره دروغې جوړې خبري وکړي د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په بیا رغونه او اقتصادي پراختیا کې د چابهار بندر پر اهمیت ټینګار وکړ د هند او ایران د بهرنیو چارو وزارتونو استازو پرون په خپل 19مه مشورتي غونډه کې چې کوربه د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال وکرم مصری وو پر دې او نورو مسایلو خبرې وکړې په هند کې د دې جوړ شوی مشورتي غونډې پر مهال د چابهار بندر په برخه کې د ګډو همکاریو ترڅنګ د سوداګرۍ کرنې کلتوري مسایلو او اقتصادي موضوعاتو په باب خبرې وشوې په دې غونډه کې د ایران په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین مجید تختروانچی برخه اخیستې وه د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د افغانستان پر وضعیت هم بحث وسو په لړم یا اقره میاشت کې هم د هند بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی افغانستان ته سفر کړی و چې له چابهار بندر د ګټې اخیستنې پر څرنګوالي د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي چابهار بندر چې د هند لپاره ستراتیژیک اهمیت لري هند ته دا زمینه برابروي چې له افغانستان سره تجارت تی راکړه ورکړه ولري د سوریه د بهرنیو چارو وزیر وای نن او سبا به په قطر متحده عرب اماراتو او اردن کې له چارواکو سره وګوري اسعد الشیبانی پر خپل اکسپانډ لیکلی چې د پنځمه پورازي د یو پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته سفر پایل کړ د سوریه نوې حکومت هڅه کوي چې د خلیج شتمن عرب هیوادونه د سوریه په بیا رغونه کې مرسته ته وهڅوي روسل دی چې د دسمبر میاشتې پراتمه د احمد الشرع په مشرۍ د هیئت تحریر الشام ډلې وسلوولو د بشار الاسد رژیم نسکور کړ دا د سوریه د نوې حکومت د یو پلاوی لومړی بهرنی سفر دی د اسرائیل پوز پرون جمعه ویل چې د مخکنیو څلورویشت ساعتونو پر مهال یې د حماس پر لسګونو اهدافو هوایي حملې کړي دي د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي چې له پنجشنبې راهیسې تر پرون جمعې پورې تر 110 ډېر کسان وژل سوي دي د پوځي عملیاتو او د مرګ ژوبلې د شمېر زیاتېدل د دې سبب سوي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د څه کم 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لپاره فشارونه زیات سي د اسرائیل مرکچیان پرون د هغو مذاکرو د بیا پیل لپاره دوحې ته لاړل چې د قطر او مصر په منځګړیتوب پیل سوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن ادارې یوه چارواکي چې د دغو مذاکرو په منځګړیتوب کې نقش لري له حماس غوښتنه کړې چې پر یوه موافقه سلا وکړي د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي سپینه مانی وایي په سختي کار کوي چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د لوړي مراسمو امنیت یقیني سي په پام کې ده ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه د جنوري پر شلمه د وفاداری لوړه وکړي د سپینه مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون جمعه د څرګندونې په داس حال کې وکړي چې تر دې مخکې د نقلیه وسایطو په ذریعه د احتمالي حملو خبرداري ورکول سوی وو کربي ویلي سپینه مانی د ټرمپ د ملي امنیت شورا له سلاکار مایک والت سره د هغې حمله په باب د چړونو پایلې شریکوي چې په نیو اورلینز کې د امریکا د یو پخوانی سرتیری لخوا د نیو کال په اول ورځ وسوه. دغه پخوانی سرتیری د 23 کلن شمس الدین جبار د لویزیانا ایالت په نیو اورلینز ښار کې خپل موټر پر هغو خلکو ور برابر کړ چې نوې کال لمانځه. په پیښه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 100 نورو د چپې کېدو خبر تایید شوی دی. د روسیې په سنت پیټرزبرګ کې د پولکوبو هوایي ډګر چارواکي وایي چې دغه هوایي ډګر ته د الوتکو تګ راتګ چې نن سهار پر ځای وخت 5:45 ځنډول شوی و بیرته پیل سو. د روسیې چارواکو مخکې اعلان کړی و چې دغه پریکړه د ملکي هوایي الوتکو د خوندیتوب لپاره سوې ده. د الوتکو تګ راتګ پر ځای وخت د سهار 10:45 بیرته پیل سو. د روسیې د هوایي چلند یو څارونکي بنسټ د الوتنو د ځنډ د پریکړې د مشخص دلیل په باب څه نو ویلي. خو د روسیې هوایي ډګرونه تر دې مخکې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو د حملو د خطر له کبله تړل سوي دي. د روسیې د لینګراد والي الکساندر دروزدین کو ویلي چې روسي ځواکونو لوګا خلیج ته نږدې دوی بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. او د چین په شمال کې د ترکاریو په یو بازار کې د اورلګیدو له کبله 8 کسان مړه سوي او 15 نور ژوبل سوي دي. د چین دولتي تلویزیون سی سی ټی وی راپور ورکړی چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول سوي او کوم جدي خطر ورته پیښ نه دی. دغه اورنن په ژنګ جیاکو ښار کې لګېدلی. خو د علت په اړه څه نه دی ویل سوي. دا وه خبرونه. د ژوند رنگونه
دوستانو ستړي مشي. د ژوند رنگونه د دیونه په خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کله کوم. نن به د سیاست او سیاسي نندرو له نړۍ لري ټولنیز ژوند ته ورشو. ژمه ده د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري ورېدلې دي. اول ته چې واوري نه دي ورېدلې هم هوا سړه شوې ده. په ژمي کې د افغانستان خلک بیلابیل دودونه لري. عموما دا دودونه له دې کبله چې په ژمي کې په یخو سیمو یا سړو سیمو کې ښوونځي هم رخصتي، نور کارونه چې ورځني کارونه دي په ځانګړې توګه هغوی چې په کروندو کې کار کوي یا مالداري کوي، که څه هم مالداري خو په ژمي کې هم کار غواړي خو په کروندو کې کار نه کیږي او خلک په اصطلاح یو څه اضافي وخت لري. څوک پیتاو ته بنډارونه کوي، څوک شپې رونهوي، شپو کې ناستې مجلسونه کوي، ځینې ژمنۍ لوبې هم کوي او په یو ډول باندې دغه خپل وخت په اصطلاح ګډوي او تیروي. همدارنګه له ژمي سره د لاندې مسلې، د سندلۍ مسلې او نور هم تړلې دي. په دې خپرونه کې به له تاسو واورو چې ژمی او د ژمي دغه سړه هوا په څه تیروئ، کار کوئ که نه، بیکارئ، په کلي او سیمه کې مو خلک څه کوي په ژمي کې. په خپرونه کې راسره د پانتون پخانی استاد چې په ټولنیزو فرهنګي او کلتوري مسلو باندې ژور نظر لري، پوهان بشیر دودیال میلمه دی. له ده به م واورو، د خپله خاطرې لري، خپله کیسې لري او د افغانستان ټولنه یې له نږدې کتلې ده. دودیال صاحب خبرونه ته ستړی مشي. زه خو چې په دا کوم هیواد کې اوسم دلته لمر په ندرت پیدا کیږي، غالبا چې د تا خوا و ته به مام دسی، خو نه پوهیږم چې په افغانستان کې تر دې لمر زیاتو او که څنګه. خو په ژمي کې به دغه پیتاوي ډیر تاوده و. اول خو راته دا توپیر ووایه، د افغانستان ژمی او د اروپا ژمی څه توپیر لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وروسته د بسم الله څخه تاسو ته سلامونه عرض کوم او د راډیو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. همدارنګه د راډیو تخنیکي همکارانو هم نه هیروم، دوی ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ښه خبر مو وکړله. رښتیا هم د اقلیمي پلوه د لمر د ورځو او د وریها باران او واورې له لحاظه افغانستان د اروپایي هیوادو خصوصا د شمالي اروپا سره ډېر توپیر لري. مونږ په افغانستان کې له نیکه مرغه 270 ورځې لمر لرو، اما په اروپا کې ډېر په مشکل په دریو میاشتو کې تر یوې اندازې پورې لمر مهیا وي او د ورځې ساعتونه هم دلته ستونالی دي. په افغانستان کې کافی اندازه لمر باعث دي ګرځي چې هم زراعت ته فائدہ ورسیږي هم د خلکو صحت ته دیته موږ تاسو پیږو چې د لمر وړانګې ویټامین ډی لري او دا د وجود لپاره ډیره کافی ده ویټامین ډی په مصنوعي توګه او په غذایي مرکباتو په دې کې کم دی یا وجود ته نه رسیږي یوازې منبع دا ده نو دا په خو وختونو کې جامع نظر اوس یو څه طولانی وو تقریبا دغه د عقرب د 15 نه به واورې شروع کېدلې او جامع به شروع وو د جدې په اول چې څلای ورته ویل خو مطلق به جامع وو
دودیال سب تاسو وای مجلس بکو تاسو وای چې یعنی وس جمی په افغانستان کې هم تاود شوی دی هغه سینې دی لکه
تاو د شوی دی به کیفیت شوی به برکت شوی دی او هغه په خانه توازن او تعادل د ژمی او وړی د تودوخه او یخنۍ نه ده پاتې او دا خبر نه ده تاو دېدل خبر نه ده
نو خلک خو ظاهرا خوشحالي کی ویل سکه لډیر تود ژمی دی خوخي ورته
دا خو یو مجبوری ده دا وسنی خلک نو هغه پخانی تر تدابیر نیولای شي چې خو به زمي ته څومره ترتیبات نیول او په ډیره خوشحالي او ډیر موثر او ډیر سسي ترتیبات وو نو دي کله هغه سي ترتیبات نیولای شي او بام نش پاکولای
دودیال سبزه به تاسو سره خبرو ته دوام ورکو ما زه غواړم چې تاسو نو ورسته واورم چې پخانه یو جمو کې افغانانو څډول کول لجمی سره څډول مبارزه کوله یا څډول ځان توت ساته همدارنګه زه غواړم چې د افغانستان خلکو ته یو څه د اروپا کې خلک لسړو سره څه برخورد کوي اوس خیر ټکنالوژي د تر دې مخ کې د خلکو په دې سړه هوا کې څنګه ژوند کوي او څنګه توانې دل چې هم کار وکي هم روزګار وکي هم پرمختګ وکي هم د جمی دغه پرلپسې سړو او تیارو سره مبارزه وکي په دې باندې بزاو ته غږیږو خو ما سره دا اوس له هلمند نه یو اوریدونکو دی د ساحل نومیږي د سره به خبري وکم د خپل سیمینار راته وای ساحل سب لمړی خو راته دا وای چې خپل نوم راته وای او لکه سیمینار خبري کوي
زه اسد الله ساحل د هټمن ګرش کوله سوري د حیدرآباد سیمې څخه تاسو سره وس پیلم کوم
ساحل سب ستړی مش خبرونه ته اسد الله ساحل د هلمند ل ګرش کنا په ګرش کې دا وس د تاسو په سیمه کې ژمه دې اتمن په کاروندو کې بم کارونه کمی یا بنکیږي کڅام هلمن خو یو څه تود دی نسبتا ځوانان خلک د کلی خلک څه کوي دغه پیتاو ته بندرونه کوي کنه
bale bale و کې نو زموږ په سیمه کې پلان خو وس ژمه هغه د ژمه هغه موسم دی هغه یعنی خلک ورته سلاوي یا ورته هغه چلاوي نو هغه ټولو هغه د ژمه موسم شې هم دغه دی نو وس پلان خو یختي الحمدلله شکر دی بارانونه وسوله او پتاوی ته خونو خلک ناشتي رښتام زمش پارکا کې د نسالم علاقه چته د ګرش کول سوالي چې د ډېر یو شنګالري نباتات پشک زیات دي او نو خلک غنمانه کړی دي نو وس بس نو لاندانې کړی دي د پتاوی ته سار مال سره کښې نه تداس نو لس بجو پرې تقریبا
خلک په خای ډیر لاندې کول وسم په ماغه پیمانه د تاسو په سیمه کې خلک لاندې کوي کنه کم خلک کوي
دغه اطراف کې کوي ان شاء الله وروره دغه اطراف کې بستی دغه یخ چې کله راسي دغه د جدي میاش یا د قوس په میاش کې بستی داسې په څیر په کور کې درولې نو ګر کله غپس ساتي نو کړه چې دغه یخ راسي انو بارغه نمان چې ورته وکړي ا دته خو زموږ په دغه سیمه کې وسط غنمو موسم دی انو دې په دغه سیمه کې دغه د منی په موسم کې غنم وکړي هغه ځکه ټوله مثال توکم شو په شی وکړي انو دغه ورسته بیا لاندې کې لاندې چوب کې د شپې د خو خپل دغه پرچم نو غوښه خوري بیا د لاندېن په وخت کې د دکې خلک ټول په اتفاق باندې لاندېن کې نو دار چا په کوټه کې د هر چا په کور کې د لاندېن مراسم نیول کې د خلک راغواړي خلک بدی نو همدغه ستی مثال او سار مارکتاو یې کینم کی او بل داسې تغزمر پسې مې کې بخوا چې زه خو هم داسې دی تقریبا د 10 کال یم د سپیژورو ست چاورم اوس خلک د تر ډیر کار کوي یعنی خلک دومره ناس ته نه لري لکه بخوا چې درلود اوس هر سړی کوشش کوي چې په کار ځان اخته کی خو پیتاونه چې د مثال ډیر کم سی وي دی مثال یو سړی ناسابه مثال چې یا پر کور ناس وي نور ځوانان مثال یا په یو دنده وظیفه کې مثال په نور نور کارو.
مننه ساحل صاحب، دا راته وایا چې ځوانان په څه باندې بوخت دي؟ عموما ځوان لکان د مکتبونو کې چې دي درسونه وایي، سبقونه چې وایي، مکتبونه تاسو په سیمه کې وسم دي که رخصت شوي؟
مکتبونه خدای ستې ورور ز خپل تقریبا د 15 کال ومه چې لازمش والدین یا زمش پلار چې واغه شاته برسو، نو په ما الحمدلله شکر تحصیل وکي. مکتب ویلی بیا مې پښتو ادبیات پنځه خلاص کړ په ښار کې، همدغه ستې فارمیسي او څنګه مې هم ویله. هلته په ښار کې مې تقریبا یو څو کاله د معلمۍ یا د استاذۍ وظیفه مخته وړله. نو بیا زموږ په علاقه کې مثال یو مکتب و، دا شل کاله سکوت و. نو کله چې اوسنی حکومت راغلی دی نو امنیت زیات دی الحمدلله کراري ده مثال. نو زه خپل د احساس او د خپل د یو فکر په خاطر باندې دلته مې بیرته خپل د پلار کلي ته کډه راوړه. نو د دې مې یو ښوونځی پاله کې رسمي دولتي نه وستا ماشومان زده کړه کوي په اور سیم کې دي، تشکال اول کال دی. او نور ځوانان چې دي ټول بېسواده دي، په سلو کې 80% بېسواده دي. نو یو دوه درې نه حساب چې هغه دیني زده کړې لري او معاصري زده کړې نه دي کړې.
ډېر او دوی په څه شي وخت تیروي؟ څه شي کوي؟ دغه ځوانان کروندو کې کار کوي، ایران ته مزدوري ته ځي، په کلو کې لوبې کوي، مثلا بندارونه کوي. څه کوي غالبا چې د خغلی ساحل غږ نور نه لرو؟ مننه تنه کو کور آباد دی
اوریدونکو. الحمدلله شکر لکه چې د ځوانانو چې دی
مهرباني ساحل صاحب مخکې مغاکته شو وسوي.
زمون علاقه چې د الحمدلله شکر دی دغه سي کیسو خلاص ده چې خلک یا ایران ته ولاړ سي یا پاکستان ته ولاړ سي یا نور هیواد ته ولاړ سي. زکه چې زمرد سیمه خلک ان شاء الله یو څه په ډوډۍ باندې ماړه دي. نو ځوانان چندانې بس د خپل ځمکو په کار اخته دي، د خپل ځمکې زراعتي کارونه کوي. او اوس چې دغه نظام راغلی دی دغه ملکې ډېر خلک په دغه نظامي بخش کې دندې اخلي.
ډېره زیاته مننه کوو اسدالله ساحل و د هلمند له ګرشک نه د خپلې سیمې په اړه باندې او دغلته د خلکو د ژمنیو بوختیاو په اړه باندې راته وویل. بېرته راځو استاد دودیال ته راګرځو. دودیال صاحب، تاسو مخکې د وسنیو او پخوانیو ژمو توپیرونو ته اشاره وکړله، په آب و هوا باندې وغږیدلو، په مجموعي توګه په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې هوا توده شوې ده چې افغانستان هم د دغې تودوخې نه متاثره دی. نو ژمی توده شوي دي د پخوا په مقایسه باندې، خو بیا هم ساړه دي، واورې ورېږي، او دغه د اقلیمي بدلونونو سره بله خبره دا تړلې ده چې د هوا هغه کم نورمال سیر او جریان چې هغه بدلیږي، کله به یو ناڅاپه ډیر زیات ساړه راشي، کله به یو ناڅاپه ډیره توده هوا راشي، چې دغه طبیعي ګډوډي حس کیږي. اوس د افغانستان په ځینو سیمو کې کله واورې، کله سیلي، کله باران، کله ګلۍ. خو زو تر ازه چې په دې وغږیږو چې د تاسو فکر باندې پوخا په افغانستان کې چې امکانات هم د اوس په مقایسه باندې کم و، خلکو د ژمي دودونه څه دودونه لرل، څنګه یې دغه د ژمي ساړه تیرول؟ ځکه د ما چې څومره یادیږي د خپلې حافظې له مخې ژمی یو څه سخت فصل و د خلکو لپاره. خلک به خپلو ماشومانو ته ورخطا و، حتی دغه عمر خوړلي سپینګیري عموما دغه مړینې به د دوی په ژمي کې ډیریدلې. او لکه ژمی یو جدل و د کورنیو په وړاندې، او یو ستونزه وه چې دوی هر پلوه هڅه کوله تر څو له ژمي سلامت تر بل پسرلي پورې ووځي. د پخا په اړه یې راته ووایه، بیا به یې په نن وغږیږو.
بیا بالکل صحیح ده، لکه تاسو چې مهرباني وکړله، پخوانی ژمی یو څه وخت هم زیات و او هوا به هم یخ وه، او د اوس په شان امکانات هم ډېر نه وو. اما په هغه وخت کې خلکو ډېر ښه تدابیر هم درلودلې په هماغه محدودو امکاناتو او په هماغه عنعنوي او سنتي طریقه کې دوی تدابیر درلودل. اول مثلا د آزقې په برخه کې معمولا زبر د کلیوالو خلکو ژوند درته وایم، البته په ښارونو کې بیا ژمی جدا و، خصوصا په کابل ښار کې دلته بیا تدابیر هم جدا و، د ژوند طرز هم په ژمي کې جدا و، مصروفیتونه هم جدا و. خو په کلیو په اطرافونو کې په سړو سیمو کې پرته د لغمان او د جلال آباد د تودو سیمونه، نور بل عموم په سړو سیمو کې به خلکو د آزقې دپاره وړی به دوی خپل فصلونه غنم به ریبلی و دا با پا کندوانو که و پا منی که با جوار وره بل شوله او که شوله بچا کروله نو آغا شوله با هم پایکوگانو تا ویوله و بای که کوله او ریجه بشوله دوی با دا پا خرکین و کندوانو که زی پزای کوله دا با دا غا دی میزان دی پینزلسم نوروز تا معمولا چه دی غنم و دی آبیاری ضرورت به رفع شو او نور به کروندو تا او به نوی پکار دا او به بای پی جرند و رسامی کرلی نو اگه وقت که اوی جرنده بیده او با دا جرنده به شروع شولی مخی درگنه به جرنده خلق به دیر مصروف و پی کروندو که الله و نور و مالداری و دا با و یو او بل دا چه او با تا به ضرورت و کرونده تا نو پا دا اگه وقت که باید دا میزان و آخری تا خصوصا نقرب که نور به غنم همه کرور شد دیوات ریمات ری ضرورت بنو و با زیاد شولی او دا غجران دود که با نو غنم بای ورول جوار بای ورول او دا بای اوڑه کوله دا بای چه اوڑه کرده و برت بای دارا اوڑه پا کندوانو که بای دی جمعی دی پاره زخیره کرده دا شو دا غلی خبره اما دی پاره بیا دوی برالاوه وچ توت ساتل پوری که باید توت را طول کری و بیا پجیمی که دا غدی و با منگی و گری بعضی بدا مات و بعضی بدا استفاده نپاتی و سری و پا دی که باید دا غد توت زخیره کل دی جمعی دی پاره او دیر خوندهول دیر بهترین شیو دی جمعی دی پاره سنزل باید زخیره کلی چا با که دی زردالو او دی منو باغونو در لودل دا غد باید هم وچوالی وس متاسفانه دا د وچولو خبر نشته ده رومي بانجان حتی پیاز به وچیدل دا به دوی د ژمي د ازوکې د پاره و البته په شمالي کې د خټو یو نو ظرف و دوه طرفونه به انګور پکې اکېدل دې ته کنګینه وېدې دا مختلف هم میوه هم غله هم دا به ژمي ته ذخیره کول هغه کورنیو چې اقتصاد به ښه و دوی به د نورو مالدانۍ ترڅنګ په وړي کې یاو پس هم ساتلی و داغه پس با هم داغه دی اقرب میاش که چه هوا با یخ شولا دوی بدا حلال که اولان دی بیورسی ویلی نو آغا داخلی احشا جگر رو زده و دا بای تازه پوخ که و آغا غوری چو بود چه لمرتوائی دا بای توتر توتر که دا بای دی غوری و پتوگه و سات یخ هوا که و غوخ بای میده میده که لپ خادو که بای زورنده که مالگه بای پیوا چه وله دا با دلاندی غوخ و دا با وچشوله او دا بای بیا په داسې لرګینو صندوقونو کې دا به کېښودله دا به تر پسرلي پورې ورته بس وه نو په دې ترتیب سره د وړو د جوارو د وچو توتو سنځلې وچو رومي بانجانو تر څنګ به دوی غوښه هم درلودله البته ځینې سیمې کې مونږ سابه هم درلودل کدو به یې د ژمي دپاره ساتلی وو تور بانجان به هم وچ کړي وو دا تور بانجان به څلور برخې کړل دا به یې تناب کې په دې مني کې به ژوند کړي وو دا به یې وچ کړل دا ټول مسایل وو اما هغه څه چې دوی تازه استفاده کوله دا امکانات یې برابر کړي وو چې د ژمي دپاره یې هم ذخیره کړي د لبنیاتو په وخت کې معمولا په ژمي کې د غواګانو شیدې کمېدلې نو دوی به په وړي کې کورت جوړ کړي وو هغه شیدې چې دوی به تازه خوړلې د هغو تر څنګ به دوی مستې کړلې هغه مستې به یې وشاربلې په مټریال کې په زګ کې په مندانو سره به یې وشاربلې دا به بیا کوچ کړل کوچ مې چې واخېسته شړومبې به پاتې شولې شړومبونه به یې څومره چې استفاده وکړله هغه نوره به اضافي به یې چکه کړله دا د ټوکر خلطه به وه معمولا سپین سان په دې کې به یې کېښود هغه اوبه به یې ووتلې چکه که چکه یې هم استفاده کوله هغه د اختیار یې که نه غیر دغه نه هغه به یې داسې ګرد ګرد جوړې کړلې که به خودلی یا لمر تا یا دسی چندان شدید لمر بچه نو بود اغتا که به خودلی دیر نبا کرد کرد شد خمال گا به زیاده و چه کیفیتی بساطی و چی پا دیر ترسیب دوی دی لبنیاتو ننیولی تر میوی تر سبو دا شفتال و چکل شفتال چشم که جواری تر دیر مفیده دیر خونده وره و دا پا دی هر برخه که دا آمادگی در رودل که دی غاک برخه و دا لحمیات و شحمیات وازده و چکړی وازده لحمیات و شحمیات و سبزیجات و میوجات
نو دودیال سب په دې ترتیب باندې د غزین شیان چې اوس په هواسانه باندې په ځانګړي توګه په خارونو کې بدل شوی دی لکه د لاندې غوخه یا وچه غوخه له وریجو سره خلق غواړي ولري او یا تاسو د کرتو یادونه وکړله تاسو فکر باندې دا د پخا وخت ضرورتونه و چې اوس د کلتور یا د خلکو د طبي یا مزاج و برخه ګرځېدلې
د بالکل بالکل. اما دغه دی لاندې وخت چې هغه سي پخېدل په وخت کې کله چې دغه میندو به د ماښام ته نور وکړي نو د ماښام ډوډۍ به چې برابره کړه په دې تنور کې به اور پاتې وو د تاوخانې په تنور کې. بیا به دغه غوښه به یې په کټو کې کېښودله نو دا تنور په سر به یې لږ اور ولید هغه به شو څه ناڅه اوبو کې به جوړ شوله. خو په ټوله شپه به یې دا بیا دغه د تنور په ایرو کې کېښودله دا کټو. هغه خوند چې هغې غوښې درلود دا اوس چې دیګو بخار و دا نورو دیګو کې دوی وچه غوښه پخوي دا هسې یو شی دی لکه پلاستیکي ګوله یا بل شی بل شی. دا هغه کیفیت ته نه رسېږي هغه د کټوې هغه جدا
دا یې څنګه ګرمول یعنی دغه د کور د تودوخې لپاره د مرکز ګرمۍ کوم سیستم خو حتمن نه و کومې طریقې کارولې؟ او دا راته ووایه چې دوی دغه وخت ځکه هغې وخت کې ډېر دغه معاصر کارونه نه وو، چا موټر نه چلوه، څوک ښارونو ته ډېر نه تلله، ماموریتونه کم وو. معلومه خبره ده چې د خلکو وزګاري ډېره وه، دغه وزګار وخت یې پهڅه تېره وه.
بالکل اول خو د تودولو خبر وکړه کنه
اول د کورونو د تودوخې لپاره یې څه کول؟
د تودولو دپاره دوی تواخانې ورته ویلې. دا د دوی هغه د اوسېدلو د کوټې تر څنګ به یوه بله کوټه وه، هغه به لږ څه ژوره وه. نو په هغه ځای کې به تنور وه، هغه تنور به دوه مورۍ درلودلې. یوه مورۍ به د تناره ته هوا راسته چې اور تازه پاتې شي، اور بل شي، اور ولګېږي، بله به د دغې کوټې خوا ته تېره شوې وه. او دا کوټې کې به دوه یا درې شبکې شوې وه دغه مورۍ. دا به بیا داسې وړاندې بل مقابل دیوال کې به دا په هغه دیوال کې به سوري کې به پاس ختلې چې دغه لوګۍ وخېږي. نو کله به چې ماښام تنور بل شو، علاوه د دې نه چې په هغه باندې به څه ناڅه یو کټو مټو چې به یې پاخه کړلې، دغه د اور لمبې به ټولې دغه کوټې ته تللې، په دغه مورۍ کې او په دغه شبکو کې به تقسیم شولې. دا د تواخانې دا ځمکه به داسې توده شوله چې تر سبا پورې به یې تودوخه احساس کېدله. بعضې وخت به دغه د قدیمي امامونو په شان بالکل یو څوک پکې خولې کېده او دا درسی نه به پاس لوګی خوته. بیا نو چې اور به ختم شو، ډوډۍ به پخه کړله، پاس سي د سکې ډوډۍ را به اخلې، نور به د تنور سر بند کړه. دغه تنور به تر سبا سهار پورې تود، سبا سهار به بیا د سهار اورونه بلېدلې. نو دا تواخانه ډېر یو صحیح ډېر یو د ګاز خطر هم نه و، د حریق خطر هم نه و، د زغالو خطر هم نه و. فقفله د تواخانې دیوالونه ځمکه دا به تاوده و، دا د تودولو او مصروفیتونه. په مني کې به کښتو کار ختم شو، خو د ژرندې کارونه به لاوو، دا به هم دوی خلاص کړل. بیا به وروسته دغه نه دوی د خپلې مالداري دپاره دغه بېده به یې چې اوړی به یې شفتله سره پېچلې وه، بېدې به یې جوړې کړې وې، دا به یې کادانو ته کړلې، بوس به یې تیار هلته اچولي وو. د دې ترتیبات د مالداري دپاره ده. نو بیا په ژمي کې دوی خورانو به دغه د مالداري دغه غوژلې پاکولو دا یو ډېر وخت به یې غوښته. دغه ځوانانو هلکانو دوی به په دې باندې دا د مالداري د ژمي ترتیبات نیول. سپینګیرې به معمولا کومې ورځې به چې لمر و، د جومات اړخ کې به صوفي و چوترې وې، دغلته به څه ناڅه لمر به و، دوی به زر زر هغه واوره به وتوګل، هغه به لږ وچه شو، لږ به دغلته به ناست و. خصوصا د ماسپښین د لمانځنه وروسته تر مازدیګره، بیا د مازدیګر لمانځه کې هغه جوماتونه هم دغسې آتشخانه درلودله، هلته به د جومات خادم اور بله و جومات به تود شو. او دننه جومات کې به یا لوخی هوارې وي یا پزی، هغه عطر او هغه خوشبویي چې دغه پوزي او عطر درلوده نن ورځ فرانسوي عطر یې هم نه لري. نو بیا به دوی مازدیګر چې کله جومات تود شو، آتشخانه اور به یې مړ کړه، نو دوی به دننه شو، مازدیګر لمونځ به یې وکړه، ماښام لمونځ به یې هم هغلته وکړه. پس د ماښام لمانځه نه به سپینګیري لاړل کورونو ته، بیا به نو ډوډۍ تیارېدله، ډوډۍ به یې خوړله، ځوانانو به هم مالونه ځای په ځای کړي وو، غوجلې ته به یې دننه کړي وو، او د کور ښځینهو به د پخلی او د تنور کار کړی وو. نو چې ډوډۍ به خوړله، بیا مخصل منځه ته به سپینګیري جومات ته تلله، او بېرته به راغلل شپې اوږدې وې. بیا به دوی که چیرې وخت به هغه به په کور کې به یو نیم سپینګیري او قدیمي پخوانۍ بوډا انیګانې به کوي، هغوی به کیسې کولې، عجیبې کیسې به وې، د دې و د پري و د نیکی او بدی او د خلکو کیسې په وی داده بلا بلا د باندې مشمول ورټول نو بیا به شپې به استراحت کوو چې د ورځې په ستومانو کارونه به سبا بیا وخت پاسې دلته منځه خبره
وو خبره وو د دې ټنګ ټکور بندرونه په ځینو ځایونو کې دود و نه پیغام چې هغه په دوبی کې ډیر وو په ټول افغانستان کې نه خو په ځینو سیمو کې به و چې ځوانان به په وجرو کې راټولېدل او التبی مجلسونه کول
دا مجلسونه به هم و البته دا په ټول ولایتو کې دغه سينو په نور ولایتونو کې د ټنګ ټکور مسایل و دا په ودونو کې به وو یا به مثلا د جشنونو د نوروز په دغه وخت کې وو د ژمي د خوا به ډیر نه وو البته په مشرقي ولایتونو کې بیا حجرې وې په سړو سیمو کې دا رواج نه وو بیا په مشرقي خواته په حجرو کې به دا سندرغاړي هم راتلل نو دوی ته به شاعران ویلي او بیا دغه رباب دا به ول نه سړو سیمو کې د موسیقي پروګرامونه چنګ چکور دا یوازې ودونو کې وو
ډیره زیاته مننه یو پښتنه بلم کوم بیا یو اوریدونکو راخلم یو اوریدونکو را سره د برواخلم بیا تاسو ته راشم مهرباني وکړئ څوک او کوم ځای خبرې کوي
د توخیر مستاسې دایمي همکار او اوریدونکو د بل ولایت شاوی له ولسوالۍ څخه لودین سبتا او تاسو د قدر وړ په خانه یې مسؤلیت لري انا نه مستمره په یاد کړی سلامونه او نیکی او احترامات وړاندې کوم
ډیر زیاته مننه کوم تو حساب خبرونه تستړی مشي دودیال صاحب استاد دی پانتون وو د وسم هواد نه مسافر شبه تاسو را ته وایي چې تاسو په سیمه کې په زابل کې څنګه دی ژمیم څنګه دی او دی په خانه یو وسنه یو ژمو ترمنځ توپیر پڅ کې دی خلکو په خاط څه کول چې وسنه یو ژمو کې نه کوي په خایت ستونزې لري چې وسنه لري وس ستونزې لري چې په خاینه لري
مننه زموږ زمې خو ډېر څه زمې د تروسه پوري دا سي ډېر سخت یخن نسته د دې درې ورځې کې چې بارانونه او واوري وودي نو واوره وړه د تیر شپه هم واوره لیدلې و خو البته هوا ګرمه و ویلې ده نو زمې څه زمې ده نو لکه څنګه چې دوی د صاحب د توخانی تعریف وکاوم او سپیل حاله ده زه هم راغله توخانه ناشم ساده تعریف وکاوم نو دا یو ډېر څه شي ده موس په دې ځنه کې د توخانو زخه ډیر کار اخو د کسې مسلمه سره ده او موږ اوس هم د په خوا په شان لاندې کوو لاندې موږ یو څه وساتو ورای واخو بیا چاخ کو نو بیا سی هوا سره سی او کښت زراعت و د شنه شان تمام سی بیا نو را مر علال کو بیا نو را قربان سره را غواړو او د کلی بعضی مخور خلک یا خلک سی موږ ډیر علاقه ورسره لرو رمل مان کوو بیا نو موږ دغه د سبیل بند په خو دې ته مفتینی وایو په پښتو عربی لا پس کې نو دا تینی هم په خو او تشروا ورسره تیار کو نو دا وسن موږ دودو د ستورو انا انا ده خو بازی انا نه پاته سوي دي موږ ته په خوانو انا انا وس دا دودیا صبر په یاد کړم موږ څه کښینی وو مور بولالو کوڅو ته دې کوڅو کې به مور چکی کولې اند یا به دا چکی کولې یا به
کله کې تشریح کی تو حساب دا کلمه چې تاسو ټیکای
او چکی چې کا پی دا دا به مور پلاس کې شي پټ کوي مثلا بیا به دا شوې
او چې په کوم لاس کې دی او
او په کوم لاس کې دا لاس پټ کړه غراک بیا بونو یو شی په داس کې پکړې وو نو دا چې بون دغه کې بیا بون حساب پر کاوه مثلا تر سلو پورې یی چې چې به ډیر زر زر دې دغه لاس خدا جنس یا د جز را وکړ نو دا به یو دو او درې پنځه تر سلو پورې به حساب رسېدی دا بون کاوه یا بون بچا وزیر کاوه یو څوک به بچا او یو به وزیر وو بیا به یو بډی شکلل بیا چې به مثلا دا به پرې و اړه باندې وا او ست دې ته موږ غل وایو دا به غل سی بیا بونو بچا امر وکي چې څو درې وو هم بیا بونو دا موږ ته پر څو مزه کړی وو بیا بون دا سره په درو باندې وو نو دا په خاني انا نیوي کبړی يم کولې خوشانم کاو بړی يم کولې نو اوس هغه ټول په وخت ز مرور د زمان سره لاړې او یو خاطره به زه درته ووایم. زه طالب وم استیدم په اجره کې بیا چې به زموږ وخت چیرې شروع پیدا کړ د زموږ ډوډۍ بدري چاته و یعنې سورسک وریزه او غنمه ډوډۍ بیا به د شروع په توله دونه غربت و چې موږ به دا ډوډۍ خوړه دا بندري سره پر لسر ډیر کړی و بیا به سر ډیر شروع پر توخره نو دا دونه مسکنات او غربت و او داسې وخت راغی چې زموږ یو طالب و په اجره کې را سره استیدی صابون نه و دا یاده دا کالی په یو ځای باندې دی لږ نو کې صابون وو او هغه ډیر پاک سي بیا یې وویل کښ کې ما ډیر صابون درلود نو به مې دا ټول کالی هم دا شانې پاک سي وو نو دونه غربت او دونه مسکنات خو په خوا وسراسو په حمامو کې څډول ژوندۍ د څنګه ژوندونه
وس دغه دې تاسو ول چې تو خسته تاسو ول چې تاسو وسم دغه توخانه لري دا یو خاص سیستم دی تقریبا په دې غربي هوادونو کې هم د مرکز ګرمۍ سیستم ورسته دودیل سب کې دی چې په دې اړه باندې به تر لمانه وغږیږي. دې ته ورته یا دې ته نږدې یو څه دی خودو یغه د انرژي وسیله لک فرق کوي دغه وس چې ګیس دی یا غاز دی چې طبي غاز دی یا تیل دی دی د کورونو د تودولو سیستمونه به دغلط اتمن بدل کړي خصوصا په غزنی تاسو د زابل په سړو سیمو کې
څنګه څه تجرب خو خود ورغلې د خټوخانی وسم موجود دي پر توخانو سربیره خو نو وس وخت اثر سي یا موږ د غاز بخاري هم لګرو دا بلغو یا چه تر تخو یا وبو پر تو دو نو تو خانی وس هم دو دستور د دانه دی پاتې سویل کسي دا دی اقتصادي شی ده یو خو تلل ساته د خونه تو دی د خونه لک څنګه سي دو ویل په یو تس کی مردا لیز ورته وایي په دې کې بیا درې دانی چری د خونه په مابین کې مور ولاړو په دې چری کې له دا تناره ز خور دی یا هلته په پای کې دا سره یو ځای سي د دې ته بیا مور د کښ وایو دا دوګي تر دې دوت کاش وږي بیا په دې تنار کې مو وبوځو دا وب هم تو دیږي او ډوډۍ هم ور باندې تخیږي نو دا په خوا به موږ تر دې ځای باندې کټو کټو موږ هغه شی ته وایو چې له پخې خاورې څخه به موږ یو شی جوړ کړي بیا به دا کټو پر دې دغه باندې کول پر دې تنار باندې بیا به نو موږ ته خوشاله وو کښنی وو موږ ولنن کټو باندې دا دا کټو به مهم رښتیا هم لکه د سې وویل پر دې تناره باندې موږ خوله خدا ته نور وسم دود او دستور د ولو کوز د غاز ته نور هم را وتلی دی خدا ته نور موږ له خاورې جوړو له پخې خاورې د خجور سوي د لې وس باز خلک دا کاروبار کوي دا خرچیږي نو بیا دا ته نور موږ پوخ کوو بیا په دا توخانه کې خېږو نو دا موږ په خواني دود او دستور او عنانیوي خو بیا هم په خواني نور شان هم دغه شی وو موږ به معلومه سرول غرو ته به تلو بیا هم په دا غرو کې واښه کول دا واښه هم بیا راوړو کورو ته دا مالو ته هم راوړو چول بم نو دا په خواني شان موږ به دا بوټي په شهر راوړو
تو خو حساب زبر تر اگر زما دودیال سیب ته پکتی و پختنه در نکوم بلکې یو پختنه کې دولن جوابونه راک یو دا چې فکر کوي چې دغه دی ټکنالوژي پرمختګ د خلکو ژوند دی پخا کلونو په مقایسه باندې اسانه کړي او دا راته وایي چې د تاسو ول چې خلکو مالونه ساتل او د ته واخه زیرمه کول مالداری د پوخه په مقایسه باندې کم شوه دا کنه ځکه چې پوخه خلکو فکر کوي ډیر مالداری لاره له وس کم لري کنه مالداری په ماغه کچته دغه دواړه پوښتنې را ته جواب کی
او د اخرنی پوښتنې جواب به در کوم تقریبا او یا په ساده مالداری کوم څه وي د ځکه چې موږ مالداری سی و په خو کوچان و دا کوچان و ټول ځایان سوي دي دا غو په دښته کې باوري جوړې کړې دي سولر انرژي د خکار اخی نو او بل د کوچان د نینې ژوند ژوندګي د مالچر د ټول ختم شوی د دښته کول او شنید نو مالداري بالکل ډیر کم سوي ده په خو په پټه تقریبا شپته او یا په صد مالداري کم سوي ده او د دوه مې پښتنې جواب به داسې درکم چې رښتیا هم دا اوس زمانہ سیده دا آسان ده خو خوشحالي د غونه نسته په خو ډیره خوشحالي وو اوس ګوره په خو به موږ سری شان نه درلودو دا غیر به موږ په غیو باندې کول دا غوبل د درمن د غنم په غیو ورول نو وساغ دی د تریشلان ستاد غنم پختل دی دی بد ټول دغه نو وس د پخوا سیستم سری شانو بدل کړی دا او اسرحت وستر پخوا ډیر د خوشحالي دغونه نسته.
مننه کو تو حساب ډیر مننه کوم اباد چې خپل خاطرې او کسی مر سره شریک کړلې. دودیال صاحب تاسو دا منئ چې پخوا خلک خوخ و خو په ستونزمنو شرایطو کې و او وس خلک ستونزې کمې شوي؟ اول خدای راته وایي چې کمې شوي رښتیا دا ټکنالوژي د خلکو ستونزې کمې کړي که نه دي کمې کړي، خصوصا د ژمي په ارتباط باندې، او د خلکو روحي سکون او هغه پخوانی اجتماعي ژوند او بافتونه او تړاوونه اماسې پاتې دي او که نه؟
ټکنالوژي متاسفانه هغو هېوادونو چې ټکنالوژي تولید کړې ده هغوی د خپلو شرایطو دپاره دا جوړه کړې ده. افغانستان کې مونږ دغه ټکنالوژي ښه نه شو استعمالولی، ډېر ورسره په تکلیف یاستو. مثلا دغه غازي بخاري دا څومره مونږ ته حتی تلفات رسایی د دې لپاره ګاز بیا خو د دې ګاز لپاره لازم ذخیره ځای نه لرو. دغه څه دغه موټر چې موږ تاسو ورته خوشحاله یو چې ټکنالوژي ده نن تقریبا زیاتره خلک شاشي موټر لري، دې څومره هوا خرابه کړه، دا څومره تکلیفونه لري. په دې ترتیب سره اما یو ټکنالوژي چې دغه ټلیفونونه دي دا ډېره خلکو ته لویه اسانتیا راوستې ده. ځایونو کې چې برق شته د دې برق ډېره اسانتیا راوستې ده په ښارونو کې، خو مونږ ټولو ځایونو ته برق نه شو رسولی. دغه د ټکنالوژي ځینې ډولونه لکه برېښنا، لکه ټلیفون، لکه آموزشي وسایل، دا ټول ډېر ښه دي، ډېره غوره ترې استفاده کېږي، خلکو ترې ګټه اوچته کړې ده. ولې یو شمېر نورې متاسفانه خصوصا دغه د تودولو او د پخولو دا متاسفانه مصارف زیات لري، او موږ خپل ګاز نه لرو، ورته خپل نفت نه لرو، او دا د دې بیا استعمال هم چې د متاسفانه بعض وختونه خلکو ته زیان رسوي. نو ټکنالوژي هم مثبت اړخونه لري، هم اسانتیاوي لري، او هم خپل ځانګړې ستونزې لري او مصارف لري، خو د هرې برخې ټکنالوژي فرق کوي. پخوا چې وو ډېر پخوا هغه وخت چې موټر ډېر نه و مروج، هغه خو جدا ژوند و. بیا وروسته چې دغه نقلیه وسایط راغلل هم دغه بسونه و، لوی بسونه، دا ښه و. د یو بس به چې همدغه مره تیل چې وړوکی موټر یې مصرفوي هغه بس به هم مصرفول، خو هغه به شپېته اویا نفره انتقالوله. په دې ترتیب به هغه یو نظم هم درلودل او چاپېریال ته ډېر ضرر نه درلود. اوس دا وړ موټر دي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده، او د انرژي د موادو مصرف یې هم ډېر زیات ده، اما خدمات او انتقالات په هغه حجم.
بله خبر موټرو سره دودال سبزه به در یاده کړم چې دا تړلې ده چې موږ موټر ادا اره ټکنالوژي چې راځي دې سره یو سیفټي یا د حفاظتي لارښودي چې څنګه دا ټکنالوژي په خوندي توګه وکاروي یا څه حفاظتي اقدامات وکړي. مثلا تاسو به ګورئ د ګازو د یار موټر چې ګاز انتقالوي شاته ډېرې سرې سرې نښې ورته لګولې چې دا خطرناک دي. په کورونو کې همداسې ګاز په ډېر احتیاط سره کارول. مثلا ترافیکي پیښې په افغانستان کې د موټرو په راتګ سره ډېرې شوې دي چې خلک موټر هغه څخه چې ترافیکي قوانین دي هغه څخه چې قواعد دي. حتی ما تر اوسه پورې هیڅ افغان په افغانستان کې ونه لیدې ما په یاد باندې چې هغه دغه پټۍ تړلې دی غاړي، نو دا شیان هم ورسره تړلي.
بالکل، دلته تاسو ګورئ په اروپا کې، په حتی په ایران کې باسکل چې تر څو د مخې څراغ روښانه نه وي جوړ نه وي، او شاته وړوکی څراغ روښانه نه وي، او د هغه سړي خولۍ د باسکل دای په سر نه وي. حتی د ځنګلونو کې دا پتون لاندې دلته یو نو هغه دي دا اغوندي. تر څو دا ټول تجهیزات د باسکل دپاره ونه لري هغه جریمه کېږي، د هغه نه باسکل اخیستل کېږي. نو تاسو فکر وکړئ د باسکل د نیولې دغسې تر موټرو پورې، موټرو کې هم دا حفاظتي وسایل شته دي، او دغه د محروقاتي موادو انتقال دا ډېر مهمه ده. بعضې وخت به ما د کابل کې ځینې ټانکرونه لیدل د ولایتو په لاس، د کندهار او د هرات او د دې خانه به چې دا ګاز به یې راوړ، تیل به یې راوړ. دا یو زنجیر لري چې دا باید حتماً د سړک سره د ځمکې سره وصل وي، ځوړند وي. خو دې ته به چې ما کتل دا زنجیر به یې پرې کړی وو یا به نه وو، دا په خپله ډېر سخت خطر ده. موږ دومره بې احتیاط یاستو، او دا هېچا ورته نه ویلي، نه دا دولت، نه ترافیک، هېچا ته دا هدایت نه ورکول کېده چې دغه د ګازو او د تیلو د انتقال ټانکرونه باید اتمن زنجیر ولري او دا چې نور څومره تدابیر باید ولري دا خو لا څه کې نو موږ په دې سره متاسفانه ما چې تاسو ته عرض وکړ چې ټکنالوژي راغلی من حیث یو سهولت باید موږ ورته استفاده کړو خو هغه تدابیر چې ورته پکار دي هغه ورته نه لرو نو ځکه موږ ته اوس ډېره اسانه او بې خطره نه تمامېږي.
دودیال صاحب دره ته وایي چې ټولنیز بافت ټولنیز دودونه او د خلکو دغه روحي سکون آرامي کسړې سخته ده، یعنی ډیټا نشته دی، معلومات داسې پاخه موږ نه لرو چې پریکړه پی وکړو. خو بیا هم تاسو د خپلې تجربې له مخې راته ووایئ چې خلک پوخا د دوی د اجتماعي ژوند او ټولنیز ژوند له یو بل سره راشه درشه آرامي سکون له یو بل سره په سوله کې ژوند بهتره وکړه وس په هغه ټولنیزو بافتونو کې او په ټولنیز ژوند په څرنګوالي کې وس بهتري راغلي.
او مګه حتی په پانتونو کې یو مضمون رامنځته کړ په نوم د رورال سوشیالوژي یا کلیوالي ټولنپوهنه، او دغه څه د خلکو حافظه کې چې دي او دغه څه د موږ چې ګورو په واقعي تور سره په کلیو کې د خلکو ترمنځ عواطف، دوستي، روابط، تګ راتګ ناسته ولاړه دا ډېره توده، صمیمانه، بیغرازانه او مخلصانه و همکاری او تعاون ډیر زیات و پخوا. اوس یا دا خلک رسیدګي نشي کولی، یا دا ده چې دغه بعضې وسایل هر چا خپل ځان ته پیدا کړي دي، یو نوع ځان بې نیازه او غیر محتاج ګڼي او مصروفیتونه هم په همدې ترتیب. نو د ژوند هغه کیفیت چې پخوا و هغومره ناسته ولاړه راشه درشه چې پخوا و، دغومره چې احترام کشرانو مشرانو ته درلوده او مشرانو په کشرانو شفقت درلوده هغه اوس نه ده پاتې متاسفانه. نو په همدې خاطر ویل کېږي چې ژوند بې کیفیته ده. دغه تلویزیون و فیسبوک و تلیفون که دا هم نه وای نو بیا خو حتی اصلا همدغه عوامل دي، همدا دي
دا جګړو څومره اغېز کړی دی دودیال صاحب بخی په دې خلکو په دغه ټولنیز فکری بدلون باندې. زه نه پوهیږم تاسو پوهیږئ څه اصطلاح ورته وکاروم، خو د خلکو دغه بدلون چې راغلی د دوی په روابطو کې، د دوی په عواطفو کې، حتی فکر کوي چې جګړې او اوږدمهاله جګړې، د لسیزو جګړې دام بیا اغېزې نه وي؟
دا خو فوق العاده مو خو چې ډېر خفه یاسو دا د جنګ بیا بېل تاثیرات دي. دې ته تخیلي تاثیرات وایي. دا تخیلي تاثیرات د جنګونو او د ډېرو بدو بقانونو دا یو وخت کې په اروپا او په دې ځایونو کې هم دا مطالعه شولې. په هندوستان کې انګریز داسې یو شدید جنګ اعلان کړ د انګلستان خلکو سره چې حتی هندیانو د خپل مالګې نه، د خپل وطن د مالګې نه استفاده نه شي کولی، او په افریقایانو هم دغسې. دا په مجموع کې په علمي شکل سره دا مطالعه شولې، څېړنه وشوله چې جنګ په جوامعو باندې څومره منفي تاثیر وکړه، علاوه د دې نه چې خشونت زیات کړي، د خلکو ترمنځ دښمني او بدبیني رامنځته کړه ده. په فزیکي ډول یې د خلکو وسایل ژوند د کورو دا خرابه کړله، اقتصادونه یې وځپل. د دې نه برعلاوه د انسانانو په عواطف، د دوی په روابطو، په دې رسم رواج و عناناتو، په دې باندې هم ډېر بد تاثیر وکړ. بیا خصوصا په افغانستان کې، په افغانستان کې جنګ بیا داسې و چې بهرنیان به هم و، خو دغومره چې افغانانو په خپل منځ کې جنګ وکړ او یو بل یې ووژل، یو بل سره بدبیني پیدا کړه خارجیانو سره نه، هغه خارجیان چې راغلل او بېرته لاړل اوس هغوی خپل ښه ژوند لري او خلک ورسره دښمني هم نوره نه پالي او نه ورسره دښمني کولی شي یو سره هم، اما خپل منځ کې دښمني دغه د پاتې ده. دا خپل من دښمني دغه څه پاتې ده. سیاسون هم په خلاص ولې، هغوی هم بېغمه دي، او دوی چې ورته هغه اشغالګر ویلې هغه هم بېغمه زموږ سیل کوي، اما د ولسونو ترمنځ، د کورنیو ترمنځ، د دوستانو ترمنځ دا دښمني پاتې ده او دا کینه پاتې ده، او دا اوس هم خبرې کته پورته کېږي او بل ته پیغورونه ورکوي. دا ډېره بده خبره ده که جنګ تېرم. البته دا تخلیوي تاثیرات دا په علمي توګه مطالعه شوي دي. تخلیوي تاثیرات د فرهنګ، تخلیوي تاثیرات د اسکان، د خلکو د میشت کولو، د سیتلمنت، تخلیوي تاثیرات د اقتصاد، تولید او عواید دا په بیلا بیلو برخو کې دا کتل کېږي. دا نو بیا ډېر یو لوی بحث ده، خصوصا په افغانستان کې دا باید جدا وڅېړل شي. آی کاشکې موږ دا یو ځلې وڅېړو چې په اقتصاد کې موږ دا تاثیرات څومره تر سترګو شولې، د خلکو په روابطو او عواطفو کې، د ځوان نسل په روزنه کې، د خشونت په پراخېدلو کې، د کلتور په تخریب کې، په مجموع کې کلتور، د خلکو فرهنګ او عناناتو تاریخي میراثو، دا ټول دا هره برخه یو یو جدا جدا فصل ده چې په دې باندې باید څېړنه وشي او ډېر خفه یو. اما هیچا دې ته توجه ونه کړله. زمونږ علمي مراکزو یوه هم د جګړو په تخریبي تاثیراتو تحقیق او څېړنه ونه کړله. دا په دې خاطر ضرور ده چې ځوانان دا وګوري، مطالعه یې کړي او پند ترې واخلي. او بله خبره دا ده چې اروپا په هغه وخت کې د دې دانشمندانو ډېر ژر اقدام وکړ د دې د جګړو له امله د تخریبي تاثیراتو په رفع کولو کې. په همدې خاطر د دوی صنعت ګړندی پرمختګ وکړ او روابط یې کاملا نوي شول اجتماعي. دا یو جدا بحث دی. جنګونو جنګ تاثیر د افغانستان په ټولنې تر ټولو نه ژور او بد دی.
مننه دودیال صاحب. کیدلی شي دام جالب بحث دی چې په یو بل خبرونه کې کیدلی شي په دې وغږی ګوچی ل جګړو ورسته په ټولنه کې ټولنیز دود د خلکو ترمنځ روابط، د خلکو په عواطفو او پر روابطو اجتماعي بافت باندې اغیز څه دی. یو اوریدونکو راخلو زبیر ته تاسو ته راګرځم. مهرباني وکړئ څوک کوم کوم ځای خبرې کوي.
بل ملان صاحب محترم سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کډر منارونکو ته خدای پاک وکړي چې روغ جوړ بیاست.
ستړی مې خبرونه ته خدای دې راواله. مهرباني وکړئ د خپل سیمې مراته وایا تل سب څنګه دې جمع څنګه روان دي خلک پچی وخت یې ری
قربان سم خدای دې خوشاله ک ډیر شایسته موجود یان لاله ټاکره دې سلام تل محمد عادل صاحب ته روزګان کې وایم. ان صاحب محترم لکه چې توخ صاحب چې اشاره ورته وکړه واکنم د ازمش په سیمه کې اکثره خلک چې دی لاندیان ورته وای نو پسونه وساتي په بادګار میرانی سي د غجم ته وساتي. ان صاحب محترم و چې ډوډۍ ورکې مثال جوار ورکې چې شته تیار سي د غجم ته نو بیا په د غجم کې لالي خودلته د سکورنی هم ستان صاحب محترم چې د واسه دغه نه لري چې وچه ډوډۍ برابر کړي نو زما پر خپل خلګو باندې دغه راغ دي پر تجارانو راغ دي. ان صاحب محترم لکه ملما صاحب چې اشاره ورته وکړه هغه موضوع تر ازمه ورسته نو چې دغه به ود کورنۍ سره مرسته وکړي. ان صاحب محترم زما خپل دون نه پیادې زما تقریبا عمر د 25 کال څلور شکاله دي. نو د ازمه مشران چې مشته کیسه کوي وي په خو د ازمه په زمانو کې به داسې وخت او داسې وسیلې به وي چې مثال د خبرې په کلی کې به یو سړی موړو غنم به درلوده یو بل شی به درلوده هغه ګرد کلی به خوشاله او چې زاده پلانی خان په کور کې غنم سته وار به نو خطا دونه وسیلې وي. خو اوس موږ دلته زمر په دوري کې چې ګورو ان صاحب محترمه ما داسې کسان لیدلې دي په خدای قسم درته خمه چې یو همسایه د لوږې څخه مثال د خبرې پکر کوي بل همسایه ش مټر لري ش بنگلا لري مثال ش استي وشت دارای خدای پاک ورکړي هغه دغه نه کوي چې د خپل د همسایه سره کومک وکړي یعنی وسیلې درته اندازې کمې سوي دي. نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ حکومت دغه ته توجه وکړي دا به ود کورونی سره په داجیمه کې مرسته وکړي ځکه په دغه جیمه کې ان صاحب محترم د کرایې سرای نه دي. د زموږ په ولایت کې دوغه ګران سوي دي چې په خوا به د سرای کرایې 2000 افغانۍ او 3000 افغانۍ سوي دي په داجیمه کې. نو په جیمه کې دغه شانو دغه چې ډیر بای ډیر لوړی سان صاحب محترم په پروژې کې دغه بای ډیر لوړی سي خدای پاک دې وکړي د زموږ خلک دغه ته توجه وکړي ځکه دا به ود کورونی زموږ د افغانستان دي ان صاحب محترم خارجان نه دي. نو کسان خو ډیر صاحب یوازې کورنۍ ستاجمی ته اکثره خلک خوشاله دي اکثره خلک چې شین لري ان صاحب محترم هغه ورختا دي.
د پرون مګله کابل نه یو ریپورت درلود چې هم دغه سی یو زدو نقیس تصویر پکې او چې ځین خلک واورو ته خوخو یا هغه دی واورې خکولاته خوخو یا دې ته خوخو چې واورې سره آبادی راځي او کال ور سره په اصطلاح آبادی خو ځین خلک چې بے وزله و کورنۍ بي ځای شي او هغه بیا واورې ته چندان خوخ نه و بلکې لای د دوی ستونزې زیاتې کړې وي. د دوی هغه خیمه او جونګړې هم نړولې وي نو ستونزې مرسر ویل. تاسو نه مننه کوو دودیال صاحب د خبرونې د پای شیبو ته راغلو. تاسو راته دا وایي چې په وسنیو شرایطو کې که څه هم د افغانستان ستونزې ډېرې دي، بیلابیل اړخونه لري، سیاسي اړخ لري، د وسنیو واکمنو له خوا نه چې کم چلن کیږي له مسایلو سره، له حالاتو سره، له ولسونو سره، له خلکو سره، په هغې باندې هم ډېر بحث کیږي. دا چلن بهتره کیدلی شي، د خلکو ستونزې تر دې په ښه توګه حلیدلی شي. خو له دې ټولو نه به تیر شو، په هر اړخ کې ستونزې شته. خلک څه کولی شي په دغه وسنیو ژمو کې چې د ژمي له فرصت نه که کار نه لري مثبته ګټه واخلي او په عین حال کې د افغانستان په څیر په داسې وټولنه کې چې امکانات له هر پلوه کم دي لږ تر لږه له ژمینه روغ ووزي، جوړ ووزي، او دغه جمعي پس لکه تر لګه په سلامتی تیر کی د ته په پام چې ګن خلک د مهال په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دی رپورت لمخې 2.5 میلیون خلک اجلو بیرنیو مرستو ته په جمعي کې اړ دی او لمرستو پرته ژوند ستونزمن دی.
متاسفانه سګنې جمعي د څه وخت راغی چې افغانستان کې فقر او بیکاری ډیره زیاته ده. ځکه تاسو چې ویلې تقریبا 2.5 میلیونه د افغانستان ټول نفوس دریمه برخه د مطلق فقر او بېوزلۍ سره مخامخ ده. او دبلیو اف پی وایي چې موږ د دې جملې نه صرف 1.5 میلیونه ته موږ کومک ورسولی شو، یعنی هغه د وږو او بېوزلو د جملې نه صرف نیمایي ته کومک رسېدلی شي. نو د خلکو ژوند متاسفانه د فقر له امله د ستونزو سره مخ ده. خلکو ته دا په کار دي چې تدابیر باید لرلی، په اوړي کې باید تدابیر درلودلی د ژمي دپاره. او اوس چې ژمی راغلی ده، دوی دې دغه موجود امکانات لري ځینې د لکه استفاده کوي، مثلا دغه د ګاز او د دې څخه دغه د سکرو څخه دوی په ډېر احتیاط استفاده وکړي چې خدای نخواسته دا ګاز ګرفتګي او دا پېښې کمې شي، حریق اور ونه لګېږي کورونو کې. دا احتیاطي تدابیر دي. او د دې تر څنګ دغه لږ څه د خپل دغه ژوند طریقه دي او څه اقتصادي کې زه نه وایم چې یوازې امساک او ډېره سختګیري و دا نه، بلکې هغه طرز د خوراک د هغه د تهیه کولو دې کې لږ محتاط واوسي. څه باید پاخې کړي، په څه طریقې سره چې د دوی صحت ته ښه وي. او د لباس تدابیر خیر د پروانه کې فیشن چې دنه ګرځي، ډبل جمپرونه دي په دغه لیلامیو کې، ډبل پتلونونه دي، ګرمې خولۍ دي، د دې نه د استفاده وکړي. دغه اوس موږ په دغه یخ ژمي کې ګورو، د تلویزیون په دغه ګورو چې په دې یخه هوا کې زموږ خلک فقط یو سپکه وړوکې خولۍ یا داسې یو یخ لنګوټۍ چې چندان د ژمي ته جوړ نه وي یو واسکټ ده، او د سړی ډېر خفه شي. حال دا چې دغه لیلامیو کې څومره ګرم لباس او دا شته ده. او د دې تر څنګ دغه د اوبو ته د توجه کې اوبه ضرور دي، څښل ضرور دي، اما دوی باید لږ ذره پاکې اوبه چې حرارت د تودوخې دغه د کوټې د حرارت په اندازه یې دې نه استفاده وکړي. اوبه کمول یا کم څښل ښه خبره نه ده، دوی وایي چې یخنی ده، اما اوبه ضرور دي. نو د هر لحاظه دا تدابیرو ته د لباس نیولې تر څښاک پورې او تر خوراک پورې، او لږ ذره خصوصا ماشومان ماشومان سره ډېر احتیاط وکړو. دوی باید موږ داسې فشار لاندې ونه نیسو چې دوی ساتیري ونه کړي، سبق ونه وایي او قید کړو کوټه کې، بلکې لږ څه د لباس په برخه کې ورسره کومک وکړو، رهنمایي وکړو. دوی اجازه لري چې لوبې هم وکړي، وګرځي هم، منتها دغه لباس به لږ ګرم وي، او چې هوا ماښام شپه شوله بېرته کوټې ته راولو او دوی خوشحاله وساتو تر یو اندازې. نو د لویانو دپاره جدا، د ماشومانو دپاره جدا، د لباس په برخه کې، د خوراک په دې ټولو برخه کې هم وطنانو نه هیله لرو چې دوی د پخوانیو تجربو نه استفاده وکړي او متوجه اوسي.
نکو پوهان بشیر دودیال و چې نه یوازې دا چې خپل خاطرې را سره شریک کړي، ژمی مقایسه کړه، که څه هم د خبرونې وخت پای ته ورسېده، د ما یوه پوښتنه پاتې شوه چې په کابل کې ژمی څنګه و. دودیال صاحب، کرا سره تاسو مخکې یوه یادونه وکړه او ماته جالبه وه، دغه د کابل او اطرافو ژمو څه توپیر درلود؟
دا چې هم فرق درلوده، په کابل کې د ژرندو ضرورت نه و چې خلک وړه وکړي او ذخیره یې کړي، ځکه چې دلته نانوایګانې وې، او نانوایګانو به لوی لوی تنورونه درلودلې، او دغه لرګي وچ لرګي و، دا نه به استفاده کول، او د غرو بوټي به وده و، په دې به یې ډوډۍ پخولې، او د خلکو به ورځنې استفاده کوله. د خوراک خبره یې په دې ترتیب شوه. او دوی بیا تنور هم نه درلوده، دوی بیا دغه د سندلۍ نه استفاده کوله. نو سندلۍ یو د لرګي یو ساختمان څلور پښې به یې درلودلې، په دې کې به یې اور کېښود، مقل به یې ورته ویلې، چارخیشتي و داسې به ورته ویلې، په دې کې به یې سکاره تازه کړل، دا به یې چې د شپې کېښودلې، ښه پوره به یې پکی کړه، تازه به یې کړل چې ګاز پکې پاتې نه شي، دا به یې سندلۍ لاندې کېښوده، او ټول به په دغه کې لویه بسن به یې پیاوره کړه، او دغه کې به یې استراحت کوو. نو دوی د تودوخې سیستم د تاوخانی نه و، معمولا سندلې وې چې وروسته بیا بخاري د لرګیو بخاري رواج شولې. دا وروسته مخکې د بخاري نه سندلې معمولې وې، او د روښنایي دپاره نو کابل ښار خو تقریبا ډېر پخوا برق درلوده، ولې یوازې د ګروپ دپاره و، د تسخین او د تودوخې دپاره برق نه استفاده کېده، یوازې ګروپونه او راډیو به و او بس. دا نور دغه د مکالو د دېونه استفاده کېدله، زغالي مکالونو نه. او خوراک هم د دوی فرق و، دوی ژمی لاندی نه درلوده، بلکې بازار نه به دوی هر څه تیارول، که قصابي وه، که میوه وه، او که نور څه و. اما وچه میوه هغه وخت کې پریمانه وه، جرغوزي و، بادام و، پسته و، کشمش و، دا په ښارونو کې مهیا و خلکو ته. نخود هم ورسره دا مسایل موجود و.
مننه کوو استاده له تاسو نه. کورم آباد له اورېدونکو نه مننه چې زنګونه یې ووهل. د هغو نه بخښنه غواړو چې د دوی ټلیفوني تماسونه مو ځواب نه کړلی شول. دوستانو، د ژوند رنګونو خپرونه په همدې ځای پای ته رسول. پوهان بشیر دودیال او نورو دوستانو نه یو ځل بیا مننه چې په خپرونه کې ګډون وکړ. تر بیا ښه چارې، سلامت اوسئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نیوي، او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 متر اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.